السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پرون چهارشنبه کابل ته رارسېدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او دغه راځي د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي و چې د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستاني لوري څه غوښتنې مطرح کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې نن هم پېښور د خونړیو بریدونو شاهد و. د پاکستان په پېښور ښار کې دوه پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي او چارواکو ویلي چې د پېښور په یوه بله سیمه کې جلا برید کې دوه پولیس وژل شوي چې په ټوله کې نن په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو په پایله کې 4 پولیسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. عراق له سویډان سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې او د سویډان شارژ دافیر یې له بغداده اخراج کړ. د اسوشیټډ پرس خبري اجانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې دوه کسانو په سویډان کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یو هغه قرآن کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کېږي چې په سویډان کې عراقي الاصله سویډنۍ سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا الصدر او آیت الله علي خامنهي انځورونه هم تر پښو لاندې کړي دي. تر دې وړاندې د لوی اختر په ورځ هم همدې سلوان مومیکا قرآن کریم ته ورته سپکاوی کړی و او ځینو پاڼو ته یې اور ورته کړی و. په بغداد کې نن سهار پارېدلې مظاهره چاند د سویډان پر سفارت ورغلله او تر هجوم وروسته یې د سفارت ودانۍ ته اور واچوه. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلاب چاپه وهلی چې په خبره یې نجونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغې پرونۍ چاپې وروسته پولیسو د کلاب یو نارینه استاد او 15 خزینه غړي له ځان سره بیولی دي. خبر کې راغلی چې نیول شوي کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي او دوسیه ورته جوړه شوې ده. په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته خزي او نران اجازه نه لري چې په ګډه سپورت وکړي. او روسیې نن په دریمه پرله پسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایي بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چې د نننیو بریدونو هدف د بندري سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونونه وو. خبر کې د محلي چارواکو په حواله راغلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. په میکولایف سیمه کې د دغه ښار د والي ویتالي کیم په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 ملکیان د روسیې په تازه بریدونو کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي د روسیې په بریدونو کې شاوخوا 15000 ټنه غله له منځه تللې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شئ. په پېښور کې خونړی برید لږ تر لږه 4 پولیسان وژل شوي او نږدې 10 نور ټپیان دي. دا بریدونه څوک کوي؟
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته.
په دې اړه پر تفصیل سربېره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان تر هغو په رسمیت نه پیژني چې دغو کسانو یو شمېر ګامونه نوي پورته کړي.
او طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي او هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
تر پراخو اعتراضونو وروسته د برېټانیا هغه سیاستوال د طالبانو د ستایلو ویډیو حذف کړي چې پر ټویټر یې خپره کړې وه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې کې تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د سر مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پېښور ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځانمرګي حمله شاهد وو. په دغه ځانمرګي برید کې د پولیسو په وینا لږ تر لږه څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا چې د حمله څرنګوالی څنګه دی په دې اړه پام وکړئ د مشهد رادیو د خبریال دی راپور ده.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تانې په گیټ هغه مهال وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغسته. نوموړي زیاته کړه چې د ډی این اے ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تانه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تانې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فراتفریز او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلوم مسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیر شپه نامعلوم مسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلی دا نو وسلوالو پرې له دیرش میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریباً دس پہ پاؤ کم دولس بجے ہوئی جس وقت زمون نفری بدلے دا نو ہاں وقت لدر سی میٹر نا پا پولیسو ڈز شیوی ہنیر نا دے بلے غالتا مغبرہ دا چطر اول لسٹا زیو شوی
ادھر قبرستان بھی ہے ادھر سے فائر ہوا ہے تقریباً ستارہ بلٹس فائر ہوئے.
دا پولیسو پا وینا چی پیخا کی دا پولیسو یو کانسٹیبل واجد او یو ڈریور فرمان مڑ شوی او دو پولیسان فیروز خان او سیار خان جو بل شوی دی چی خیبر ٹیچنگ اسپتال کے علاج روان دی. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې ترخګرې دویمه سپا له تیرې زیاته خطرناک ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دی چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاويږي.
بالکل پریسیژن هتھیار دي سره ویپنز دي سره ډېر کم وقت کے ډیر لوی ڈسٹرکشن کویشی او مدګه شان کم ڈسٹنس نا اوی لوی مار کویشی سنائپرز او داسې ایکوپمنٹس دي چې سنائپرز یا ٹارگیٹ کلنگ کے اغی ډیر اسانی سره نه صرف ٹارگیٹ کینه وکی بلکه او تختی.
پاپی خبر کے خبریال طارق وحید مشال ریڈیو ته ویل چې په اوسنۍ سپه کې صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یره پیدا شوې ده.
خبر پختونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده. دا د سره چې کوم په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده او سره سره دا د پولیس او د سکیورټی ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس تیر هفته بلکې بدی هفته کې چې کوم د کور کمانډر اجلاس شو نو پاغي کې دا وینا شو وا چې را د کوم د ٹی ٹی پی دی کالرم ٹی ٹی پی دی نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم د ککړ دي او دا غي جلد چې کوم دی په افغانستان کې دي هغه د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دی نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې را کوم د افغان طالبان دي د افغانستان حکومت اغي یا خو په دې باندې قابو نشي پرې باسلی اغي په کنټرول کې نه دي یا هغي نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 لس بریدونو کې یو سل شپاړس پولیس مړه او له یو سل اتیاو نه زیات جوبل شوي دي.
په پاکستان کې دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي کوي له پرون راهیسې له لوړپوړو طالب چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د بریدونو دغه لړۍ ته د طالبانو په مشره په هڅو د پای ټکی کیږي. دا چې د پاکستانی پلاوی او افغان طالبانو په ملاقاتونو کې څه مسایل مطرح شوي دي طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد دی راپور ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستاني لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا دا د بیانونو سخت بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او د غرنګې د فوجي کم قمندانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
و موریدل چې یو پاکستانی پلاوی له افغان طالبانو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د دوی په ټکو په پاکستان کې د شوو بریدونو پای ته حل لارې ولټوي. دا چې په پاکستان کې وروستي بریدونه څنګه کیږي، څوک په کلاس لري، په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې له آزاد خبریال میرویس افغان سره خبرې وکړې.
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات امتیازات یې ورکړې دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان له یوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکې تاسو په افغانستان کې دننه د ټي ټي پي ځینې قمندانان په نشه کوي، وی وژنی او د وینسی پاکستان ته ور وسپاري. لبل اړخ دوی پر درې نورې غشتنې له افغان طالبانو څخه لري چې یو یې دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یو فتوا ورکوي، د پاکستانی طالبانو په خلاف. دومره خبره دا ده چې تاسو به په افغانستان کې دننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نیشنل اکشن پلان چې دوی ورته وایي دغه ته لمخې به پاکستانی اساکرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخ ته دوی دننه په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګیټډ عملیات کوي. په افغانستان کې داسې نشي نشانې لیدل شوي د پاکستانی طالبانو خلاف ټارګیټي د عملیات کوي. نو د هغوی په بدل کې د تاریخ طالبان پاکستان د لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نوره زیاتیږي.
افغان صاحب یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پي تر اوسه د دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په وروستیو کې او لږ تر لږه نهه پوځیان پکې ووژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پي پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه یې اخلي. دا څه ډول ډاله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پي نه جلا شوې کومه ډاله ده او کنه یوه جلا ډاله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو سنجارو ډلو له لوري نه وي، بلکې ځینې وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شکیل وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایدار طبقه چې دا یا او تجاران چې هغه د وټلو کوشش کوي خپل کارخانه او خپل ځینې پنجاب ته انتقالوي، اول ته دوی ته دوی دا فکر کوي چې الته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبر دا کیږي په رسنیو کې چې پاکستاني پوځ غواړي چې په دې سیمه کې دا سیمه د جګړې مرکز جوړ کړي، یا دغه سړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دغه جګړې د تودیدو د پاره لباده مرغه د پښتون سیمه کې دا یا دا یا افغان وطن کې دا د جګړې د پاره مناسب وطن دی، پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې ګواکې پاکستاني پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ ښکار شي، او دوی راځي په دې سیمه کې بریدونه کوي، څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدي جوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد لپاره ډیر ځپل شوی او هغه تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو درولی.
او افغان صاحب، تاسو هم خبرې چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استاذ ښاغلی درانای کوي کابل ته راغلی، غواړي له طالبانو سره د همدې موضوع یا د همدې حملو د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. اما د طالبانو دریز معلوم دی، طالبان وایي چې له خاورې چاته ګواښ نه پیښیږي. سره د دې چې طالبان پر لبسې دغه ډاډ ورکوي، څه فکر کوئ پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلی د څه شي په لټه کې ده؟
زما په نظر باندې خو د پاکستان سره همیشه خبرې د پاکستان بهرنی سیاست یا د تودلارو ډلو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت دې په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې ګواکې حکومت یا سیمه حکومت هم دا هڅه کوي هڅه روانه کړې ده. نو تر دې لپاره چې د طالب سره کومه خبره کیږي هغه به د پوز مخامخ خبره وي.
افغان خبریال میرویس افغان و چې له ازادي راډیو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او روسیو ناندریو خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اوږده لاره پاته ده. د وزارت ویان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویل موږ طالبانو ته واضح کړی که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي مشخص ګامونه دي چې باید پورته شي. هغه د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونو ته په اشاره سره وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت په تازګۍ ویلي چې د طالبانو د مشروعیت پیژندلو لپاره اوږده لاره پاتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل طالبانو ته واضح کړی ده چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي مشخص ګامونه دي چې باید ترسره کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه
او طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر که څه هم په دې اړه ډېر معلومات ور نه کړل، خو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند یې د اندېښنې وړ وباله، او دای هم زیاته کړه چې د طالبانو وروستۍ کړنو ته یې پام دی. ده دا هم وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې داسې تبعیضي ګامونه اخیستل شوي دي چې په سختو ټکو یې په وړاندې اعتراض لري، او نړیواله ټولنه هم د طالبانو په کړنو پوه دي او د همدغو په بنسټ په د طالبانو سره اړیکې پالي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو سره مخالف دي، او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر ځای د نړیواله ټولنه په غوی لا ډېر فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعال ماجبین احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه خپله هم چې د دې نظام نه مخکې په خبریالۍ بوخته وم، هغې نه وروسته چې په کور شوې یم، تر نه په کور یم، دا هم خپله یو څنګه دا چیرې پیدا شوه چې دا موږ دومره زده کړې وکړې دا دومره موږ هغه مشکلات وګالل ولاړو همداسې ما غوندې نور نجونې وې نو نن په کور دي ډېر نجونې وې لکه ما غوندې د کور سرپرستي په سر درلودله عقل جیب خرچ ایستلی شو.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان ټولو وګړو حقونه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړل شوي دي. یوه نجلۍ چې د پوهنتون محصله وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندولو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. دا وضعیت د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او دوی د رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خو یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت پرته په نړیوالې ټولنې هم نیوکې کوي او وایي چې تر اوسه هېڅ کوم اغېزمن کار د ښځو د حقونو په برخه کې نه دی کړی.
و مو ریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه به طالبان پر رسمیت ونه پیژني چې د دوی پټکو طالبان یو شمیر مشخص ګامونه پورته نکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه ورنکړي. بل لورته له پراخو نیوکو وروسته د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو حذف کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو ستاینه کړې وه. هغه د خپل دغه کار له امله بخنه هم غوښتې ده. څو ورځې وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته توبیاس ایلوټ په افغانستان کې د پراخ امنیت د فساد د کمښت او د تریاکو د سوداګرۍ د ختمولو ستاینه وکړه او د بریتانیا له حکومت یې غوښتې وه چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې سنا کاکړ راپور ته.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس او د یاد هیواد د دفاع پخوانی وزیر توبایس ایلوود له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو لري کړی چې پکې د طالبانو ستاینه کړې وه. هغه ویلي دا ډول بیان یې سم نه و او بخښنه یې غوښتې. د پنجشنبې په ورځ په وروستي ټویټ کې هغه لیکلي چې هغه تل په دې باور دی چې په سیاست کې د دوامدار او اوږدمهاله د حل لارو د موندلو لپاره جرأت ته اړتیا شته او دا مهمه نه ده چې څومره ننګونې شتون لري. خو توبایس سلوود یو ځل بیا له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د خپل نظر په اړه لیکلي چې دغه مطلب له دغه لیکنې څخه یوه ساده غوښتنه وه چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د هغه 40 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره یوه مستقیمه ستراتیژي چې په خبره یې یوازې پاتې شوي دي تعقیب شي. هغه د پنجشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې ډېری یې مخکنۍ خپرې شوې ویډیو ته ورته دي په افغان ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو زیاتوالي ته په اشارې سره وویل چې په 2021 کال کې له افغانستانه له ناڅاپي وتلو وروسته له لیرې څخه چیغې وهل کوم ځای نه نیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د ویډیو په بیا ځلې خپرولو سره د توبایس ایلوټ د مثبت راپور ستاینه کړې وه خو دې مسلې په بریتانیا کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د رواداری په نوم د بشر د حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د توبایس ایلوود څرګندونې غیر واقعي او نیمګړې وبللې او وی ویل
اما ته دا څرګنده نه ده چې نوموړي دا څرګندونې د کومو سیاسي دلایلو له امله کړي او که یا د سادګۍ له امله. دا ډیره مهمه ده چې داسې کسان چې په اعلامیه یا وینا کې یو غیر واقعي وضعیت بیانوي وننګول شي تر څو داسې کسان فکر وکړي او خپل تحلیل بدل کړي.
تحلیل خود تشدید اثر کرد.
د توبایس ایلوود دا څرګندونې د هغه د همکارانو له غوسې سره مخ شوې او هغه د طالبانو په سپینولو تورن شو. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک او د هغه محافظه کار ګوند مشر چې ښاغلی ایلوود یې هم غړی دی ویلي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه به څېړنې وکړي. همدارنګه د بریتانیا د پارلمان په دفاعي کمیټه کې د محافظه کار ګوند استازي مارک فرانسوا په افغانستان کې د 425 برتانوي وسله والو ځواکونو وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې د ښاغلي ایلوود ویډیو په لیدو چې د طالبانو د رژیم ستاینه کوي حیران شو. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې دا مسله باید د کمیټې د نورو غړو نظر ونه ګڼل شي او غوښتنه یې وکړه چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هغې په خبره د ناپوهۍ دا نظر د برېټانیا د لومړي وزیر لخوا نه و. د محافظه کار ګوند غړي ټوبایس ایلوډ چې پخوا د انګلستان د دفاع وزیر او اوس د دغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی، د تیرې دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان له هلمند ولایت څخه یوه ویډیو خپره کړه او وی ویل چې هغه د امنیت په برابرولو، د فساد په کمولو او د تریاک د تجارت د ختمولو په برخه کې د ښکاره بدلون شاهد و. هغه چې د یکشنبې په ورځ یې په تلګراف ورځپاڼه کې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې وه، د برېټانیا له حکومت غوښتي چې له طالبانو سره دي ډیپلوماتیک تعامل وکړي او په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې اوري چې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپل ایدیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. هغې دا خبرې پرون د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړي. تفصیل یې له خاطر پردې ساورو.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو، د اقتصاد او راتلونکي د ښه والي لامل کیږي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د یوې اعلامې په خپرولو سره چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپره کړې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانیستي اراده نه لري. د دغه کمپاین لخوا په اعلامې کې له طالبانو غوښتل شوي چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استازي خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه داسې ښکاري چې د ښځو له حقونو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلی دی. زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت دپاره سره کرښه ده او که هر څوک له دې کرښې اوړي په څرګند ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړې بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي ناهیلي کړې دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسېدونکي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یوه نوې محدودیت پر نجونو باندې وضع کړې ده چې هغوی کولی نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډېره مایوسه شوی یم، ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زموږ کورنۍ پر موږ باندې ډېره زحمت ایستلې ده او ډېرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنجشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته شوې ده، په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو تر تجارت یې خلاص کړي، چې یو څه حکیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کال حکیمت یې ښکته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره شوي دونه تولید وشي کېدای شي تر دغه مننه.
آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه شال دغه تذکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي، چې چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې چې څو زمانه پسې تیر شو 1500 افغانۍ کړې اوس دا یو لاس ورځې کېږي چې بیا 200 افغانۍ کېږي 200 افغانۍ دوی غواړي سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پرمه درده کوي دا 800 افغانۍ خلک خواران د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په ډېر ارزښت خدای د یې خو بس وایي تذکرې وکړي دا نه منم که کونډوی که یتیم